Γυρνάμε με παστίνο. Για να αγάζουμε το κομμάτι και να σταδάει.
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین څورو ته پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. دغه ملګري چیره په داسې حال کې چې خلک غفر دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات بیډیا دي. خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې الله سلام چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې کله پورې امکان لري دا برداشت اخر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه او ډله راپور د سیراوي کس یو خپل حق واخلي. خامخا دا به د دې پښتنو د ځوانانو مینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې لوړه بولنه نه کوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست، د جابر ریاست او آی اس آی ته د غاړې ټوپ جوړوو.
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو، بندیزونو، پالیسیو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی. طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته.
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف کې محتسبینو لپاره د خلکو د آزار او عزت سبب کېږي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی. په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي. دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان. پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي. دینه مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي، خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې. نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بد اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلې او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده. طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریځ د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي، خو پخوانیو ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخواني مرستیال ولسمشر امرالله خان، حمدالله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل الحق فاروقي، رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوما وروسته د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیره اونۍ د یو ډله ییز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، خو مسلمان زه خو ستا د کلمې ورور یم او زما پر لاش په دومره ویر وي چې توبې به باسې، ځکه چې زه د شپږو خویندو کشری ورور یم.
که څه هم ډېر دروند ټکی دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی، ګیلمن پښتین هغه زمونږ په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ و، څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړی او په وروستیو کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي راډیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلي. د منظور پختین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندی پاتې نه شو. د منظور پختین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکي قاتلین استول شوي چې مخکې له مخکې د دغه سي بریدونو ټریننګ ورکول شوی دی.
هغه په هغه وخت کې مزغه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوندی کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پشتین پختون تحفظ موومنٹ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورٹ چې ولېږل یو ځای بل ځای ته، او هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی وه، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خراب دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پوره د گرفتاری نه ده شوی، نو داسې څه مومنٹ شو وای داسې په حرکت کې اوسه پوره ایوا اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شوه، خاورو ته وسپارل شوه.
خامخا د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ ښودلې ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه وډله راپورته شي، راوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې توپ جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مکررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي، او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي وو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اوندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې دیونامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا ولو سرنګواله د اوسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګولو باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعا ویرودو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه کنارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه دی په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کیږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا جهاد د خلکو د آزار او اذیت سبب کیږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه د خودسرانه داسې کړی ترسره کیږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاري، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوي چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم باید چې سفر به غټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پوری وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې طرف فاز زیات شي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوې دي، په هغه کې په خیبر ضلع کې، دغه رنګې په وزیرستان کې، او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي، یو پولیس او یو فرنټیر کور والا، هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره چی بیا هم سفرونه وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لارسه میگی چی شریک شی.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی، دې ته مجبوره په دې سره ده غوښتل چې د پښتنو بلوڅو سیمه کې د اعظم استحکام په نوم عملیات ترسره کړي. بار دا چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي. بلوڅان هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبانو وزیر دفاع هم وویل که چیرې تعرض کیږي زموږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې راسي خبر اتر ته خبر اتر هي د نور استونز هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندري چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اتر لارنه دا خواجه
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی د استول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري سنولو لړۍ هم ځنډولې دغه خبره پاکستان رسمن نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستاني چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي
ګوره د مهاجرینو چې کومه مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدی د هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کار هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توصیح شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې زما نظر دا دی چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د 3 میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سیټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وایي یا نا قانون ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویل کېږي پاکستانانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې راجستر دي پی او آر کارډ والا افغان سیټیزن کارډ والا هغې باندې هم یو فشار وو چې او ځینې پکې تللي مو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلی دا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلې د دغه سرحدي خارګوټي د خاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو تیرونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او لاغه وروسته له څلی څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوی او پرې د طالبانو د حکومت خپل شوارونه لګول شوی دي په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوی ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی و او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو په خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي
دغه تصویر یا دغه سری دپاره مونږ نهایت هلې ځلې وکړې په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغه د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولای شو هغه مونږ پیدا کړ په مزار شریف کې واغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړ او په ایران کې زده کړو او په ډیره خوري په یو ونه کې د غسلې مو په هغه نهایی کاری فشار سره جوړ کړ د دې لپاره خو ختیف ځانګړي خختي وی هغه په کابل کې په یو کارخانه کې پیدا کړی همدارنګ په ډیر کم مصرف سره لیکن په ډیر کم وخت کې په ډیرو کم امکاناتو سره د ډیرو هغه نهایی مینې او خلوص سره د غسلې مونږ ورغولو دا د لرو بر افغان ولس د وصل نقطه وه متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو د خپلواکۍ د سلی رنگونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبانو له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکي د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې ده لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بښونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړي دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوسم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانې چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانې د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانې د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز د ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی، له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري، خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دی چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګاله کې پروت دی چې په اوسط ډول د کال 1000 3.3 میلی متره باران پکې وری. حتی داسې هم شوي چې په 1950 کال کې هلته د کال 26000 میلی متره باران ورېدله. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارنو ځمکه او دلته رښتیا هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي، تر دې حده چې هلته د 2020 کال د جون په 13 ورځو کې له 1000 ملي متر زیات باران ورېدل. حال دا چې په همدې کال او همدې میاشت کې د اروپا په ټول پولنډ هیواد کې 200 ملي متر باران ورېدل. په دې کلی کې د بنګال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خنډونو یاد کلی پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر اونۍ د ازادي راډیو په څپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړې ومه ورځ له سعید شینواري سره مه هېروئ.
آزادی میلما سلام د آزادی میلما ځنګړی مرکه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په نننی پروګرام کې زه احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړی سره خبرې کوم. سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي. هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي. ښاغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم له 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته له 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی. په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي. د ازادي میلما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د ښاغلی اکبر د ژوند او ورځنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم. خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپله د ازادي راډیو اوریدونکو ته ور وپیژني.
سلامونه تکل سپاسته اوریدونکو ته. خپله سید وهاب اکبر یم، افغانستان د کلند ولایت څخه کابل کې غړ شوم او اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې. دلته کرکټ هم کوم، د کرکټ سره سره خپل کار کوم چې په شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه ته مخکې وړم د طریق کارونه.
مننه اکبر صاحب، راته وایي اصلت فن چې دلته په انګلستان کې پکومه کچا پکومه کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ؟
تکل صاحب، په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو. په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه لوبې دم 2013 کال. او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انډین جیمخانه چې د درې کلو شاګو سره لوبې کوم، دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دویم یا درې مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټي نه. نو دا نه بچ بیا دوه درې قدمه چې اوسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي.
دلته په انګلستان کې داسې یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې په لوړه کچه کرکټ به وکړي، یعنی وړاندې بلر شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسیږي؟
تکل څه کوشش هم لږه ده، خپل کوشش کوو، فټنس ساتو، پریکټس ته ځو، تمرینات کوو. دا غلطه چې کله او بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو نه لوبي کوي، نو دا غلطه ده. هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې ورته سره پریکټس کوي، پنټ کو سره شامل وي. موږ هم دا کوشش دي. زه خپل تلوم لیستر کاونټي کلب سره چې یو ځل سره نوې نفق هم لوبي ده، زه هغه هم راغوښته وم. او دا یو کوچ پال نیکس نومې ده او هغه هم ویزیت خپل کوشش کوه او نور به سپری ته پریده چانس لري. یعنی موږ هم خپل کوشش کوو، امید لرو ان شاء الله.
په کرکټ کې تاسو څه کوئ؟ بولینګ کوئ او ک بیټینګ ک دواړه؟
زه خپل چې بولر یم او سره عبد الله بیټینګ کوم، خو یعنی زیاته چې ما بولینګ دی.
په افغانستان کې هم تاسو لوبه کولی په کوم ځایونو کې؟
هو، په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې. د زنونو په سطح د 15 کلونو، د 12 کلونو، 10 کلونو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم وو. ماشاءالله اوس ملي ټیم کې لوبېږي. موږ سره لوبې شوې دي، ولایتي مې هم کړی وو د کابل څخه، همدغسې مې د بوست څخه د 4 ورځنۍ لوبې هم کړې دي، شپږیزې کې هم وم د بند امیر څخه. نو هلته هم موږ زیاتره لوبې کړې دي. زیاتره وخت به چې کله ملي ټیم لوبې نه لرل په کابل کې به سره یو ځای کمپونه موږ کول، د الف لوبډلې سره هم موږ کمپونه کړی دي. نو کرکټ مې هلته هم ډېر زیات کړی دی.
تاسو مخکې وویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کوو، په هغو کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کوو اوس داسې څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي؟
ماشاءالله اوسنی چې غټ ستوری زموږ دی راشد دی، هغه زمونږ د بندي امیر کپتان. کله چې زمونږ نور سره لوبې وي مسلمانانو په سطح باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلې لوبغاړی همدغسې ابراهیم او ګربز و مجیب و رحمت الله عمر دی رحماني هغه بالر چې دی پوره نوم رانه هېر شو نو همدغه لکان مونږ سره وو زیاتره لکان اوس ملي ټیم کې همدغه مونږ سره په زونونو په سطح لوبېدل
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د دغو ستورو چې تاسو یې نومونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطح ولایتان سر ورځنۍ نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هاستل کې مې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو
راته ووایاست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته وی وایي
ولې نه د بند امیر نسخه لوبډلې لوبې وي زمونږ کپتان راشد خان و نو زه خپله ځکه چې فاست بالر وم نو زمونږ فټنس لږ ډېر و نو مونږ ته به کوچ ویلی چې د لوبې نه مخکې چې دا وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ما ته به زیاتره ویلې وهه به ته مخکې شه نو بیا څوکه لوبغاړو ځکه چنډیوالي به ټوکې ټکالې وي راشد ته ویلې چې دغه هلک ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلي چې هغه ډېرې منډې مه ورکوه لږ په ارامه هم صحیح لکان داسې چې لوبو نه پاتې شي داسې ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هېرې دي همدغسې نولس کلنو کمپ هم و احسان جنت زمونږ کپتان و هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاست بالر باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله فاست بالر ته ویلې ما ته به ویلې یا نوین ته به ویلې چې تاسو مخکې شئ وارم اپ ورکوئ نو دا لکانو باتمن لږ شکایتونه کول دا کېږي په هر ځای کې داسې په هر کرکټ کې داسې په هر ټیم کې دا کاری چې بعضې کسان کې دا ډېرې منډې نه خوښېږي ځکه چې غواړي ټول توجه په مغلوبه کې اوسي همدغسې خاطرې نورې ډېرې زیاتې لرو ولایتي
برخه ده او کومې چې غواړی وی وایي هغه به وایاست او چې کومې نه غواړی هغه به نه وایي ولې په هر صورت د افغانستان کرکټ په وروستیو څو کلونو کې مخصوصا په دا وروستیو لسو کلونو کې ښه وده وکړه او تاسو نه وای نو په دا ډېره برخه کې تاسو له افغانستانه راوتلي وئ فکر نه کوئ که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډېر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په الله باور کې همدا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هماغه چې زما ملګري وو چې ما سره همدغه ټیمونه کې لوبې کولې الحمدلله ماشاءالله وزي ته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وی زموږ به هم دغه دي زما د راتګ نه بعد یو څو کوچ زو چې سلیکشن کمیټه کې څو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړلی چې ته باید نه وتلی ته ولې ولاړې خو دا د ژوند داسې فیصلې چې سړی ورباندې بیا واک نه لري او بیا هغه کېږي څه چې خدای وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وی زیار مو ایستلی وی کوشش مو کړی وی نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څه په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند به نه و
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته مونږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته وي هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات وي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات وي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال لږ راښکته چې مانچستر دی دا ځایانو کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یوه نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده لوبه فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک زر خرڅ کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زدا سے نو ایم چال بات کرکٹ بھی سوک نہ کینا کرکٹ ہم کہ وجہ کہتا سو گرے انگلستان دا وسنے مہم لبغاڑی چری لگا جوروٹ شو بن سٹوکس شو اور روبنسن دے اولی پاپ دے دٹ بیسٹو بٹلر دٹ ہول ہلکان دا مکتب دا وخنا سر لوبی گی ہر سڑے چے ڈاکومنٹری نے خپل لری چے خپل ویڈیو گانے خے اپ سنے خے چے مکتب دا وخنا چے وی سر لوبی گی یوزے او دین دا ٹیم اپوری او وزیر اور سیدل یعنی دی خبره کی دومره حقیقت نشه سمو خلک غیر زور ور کوي
او داس یو هیل لری چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لیگونه را روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خو یو کې هغه کارو کې ولا کړې وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لیگونه نه کول خیره او بیا پراتون کې چې هر څه الله ته منزور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو زیاتره او کنه نو بیا به د خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې اوکار چې اوس اوړه شو او ځې ډېر یو دی زموږ ماخام لاس بږي نو په دا که څو ورځې کیږي چې شپږ غوسه تا کارو کې واغنه بعد بیا لاشي جیم ته بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کوم سره ورځې د خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږونه تر نه هو پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږه ما سره نږدې دی دا که څه پستان کې سره جیم ته ځم بیا کرکٹ نو ډیر زیات دی زګه په شان به پورز باندې چې د خپل د لیگ لوب کیږي چې دا کومې لوب چې د کرکٹ بورډ طرف نه دی د انګلستان هغه لوب دی بیا د ایک شنبې او د شنبې ورځې دا سي ټي 20 کپونو میچونه یې په سان کې سره الحمدلله ته زمونږ د افغانانو ټولنې د چلوې جوړې کړې دي کله نه کله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبې پورز لوب وکړ نو د ایک شنبې پورز موږ ته ټیم دی د افغانانو چې پورو ټورنمنت دی خپل په کې د یارانو کرکټ کلب سره لوبې کوم چې منیجر مو بختیار ساحل سره دی کرکټ یعنی ډیر زیات دی په څنګه یو سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د ازادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ غټلې د سماغانی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخ کې ویل چې په انګلستان کې ډیر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خونه حالتا د انګلستان خپل کورنی لیگونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصن په انګلستان کې په مشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خدغه شنبوی ورځ لوبي چې د انګلستان طرف نه چې یعنی فرضي لوبي دي دا باید وشي که بارانی بیا بل خبره کني نور باید دغه لوبي وشي د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیگ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبي د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبيږي څوک ښه کوي هغه په نظر کې چې هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبي وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کیږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلک شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې د لکان دي لیاقت لري زیاتره لکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې یا درې ورځې په سلاو افغانان راځي هم د بغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په کوم مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو پخپله د کوم کرکټ یعنی د کوم فارمټ لوبغاړی یاست د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فارمټونو کې تاسو لوبه کوئ
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپله چې د ټیسټ خوښېږي علاقه مسره هم لرم ټیسټ کرکټ دپاره چې سړی باید ډېر فټ اوسي نو ځان سړی پوش کوی شي ځان ته لږ زور ورکوی شي ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه وي 15 ورځې لوبه وي نوي اواره دي نو ته باید فټ اوسې د هغه دپاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښېږي ما ته یو زور غوندې راکوي چې باید ځان پوش کړي نور هم کوشش وکړي هغه نه بعد چې دی بیا شل ورځې لوبې چې ډېر تیز لوبې دي ډېرې زیات خوښېږي چې زر ختمېږي او یو ورځنۍ چې دا د سړی سینی لوبه ده خوښېږي مې خو یعنې دونه ورسره بیا نه یم او ټیسټ او شله ورځې مې بیا ډېر خوښېږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې په ډېر یو کمزوري حالت کې ترسره شولې د دې په باب څه خاص نظر لري
تکر صاحب تاسو که دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وي هندوستان وي آسټرالیا وي نیوزیلینډ وي ساؤت افریقا وي دغه ټیمونه که ټیسټ لوبو کې ښه دي هغې یوازنۍ وجه دا ده چې د هغې کورنۍ کرکټ چې دا څلور ورځنۍ سیالۍ دي دا ډېرې پاله طریقه باندې کېږي ټیسټ کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ پسې فرسټ کلاس پورې اړه لري که چېرته زموږ د وطن او د هېواد فرسټ کلاس کرکټ ښه شي او ښه لوبغاړي ولرو نو بې له شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم ښه شو د افغانستان په فرسټ کلاس کې کورنۍ کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادوم درې لوبغاړي اوسو چې هغوی یعنې هر فارمټ کوی شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کېدای شي یو ابراهیم ځدران دی رحمت شاه زرمتی دی او حشمت الله شاهدي دی ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دیو ډېره حوصله لري پچ باندې ودرېدی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوی شي زموږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدوده کرکټ دی البته شله ورځو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کېږي که تاسو په فرسټ کلاس یعنې څلور ورځنۍ لوبو کې هم وګورئ هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شله ورځو په 500 ورځو کې یعنی کار باید په فرسټ کلاس کرکټ ډېر زیات وشي ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو دپاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبر راکوي هم نه د یو وجه نه هم زه خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شل ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې 15 هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زموږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډېر پر شل اووریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شل اووریز کرکټ هم لنډ دی او هم ګرمه لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کېدی شي تکل صاحب بل دلیل دا هم کېدی شي چې لیګونه اوس که تاسو وګورئ د کرکټ هر هېواد چې دی خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې دی ډېر زیات پیسې شاملې دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې یو ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چا ته محتاج نه وي په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ د زړه ښه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شي دي همدا شل ورځې لوبې دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم ده په ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته کرکټ چې دی ډېره انپرډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کېناسته دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه ښه کوي شله ورځو لوبو دپاره او لیګونو دپاره هغه یوازنۍ وجه چې کېدای شي یو ایکسپوژر کې دې شي چې ورته ملاویږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غړ ټول هم لوبې کوي او دوی می کې پیسې
یعنی تجارتی اړخ لري ډیر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو فریزو لوبته ده همداسي
ځکه چې ډیر زیات پیسې راځي او پیسې ډیر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ خبره هم نه ول ځکه چې یو ایکسپوژر ملاوي ایکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي څه چې تلویزیون دي دا څه چې میډیا آؤټلیټ دا ټول توجه شي په آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په ملیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا اسی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې خپل ورځې لوبي
تاسو په افغانستان کې کورنی کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند درته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنۍ او که شلو وریز
اول په افغانستان او سنه د کورنی کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دي او سنه ادارا ډیر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلو وریز لوبي دي او زما خپل به ځکه که زه خپل وګورم چې پنړی کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سې د انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دی دا کرکټرانو ټول چې د فرست کلاس یعنی سروزنې سیالۍ ډېر زیاتې کړې دي سروزنې سیالۍ چې دا یو پورا مکتب دی تکل سی په هغه کې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حوصله درته پیدا کېږي د ګیم اویرنس چې ورته وایي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرست کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا هم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ استاد په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کیږي ماشاءالله تنکي ځوانان الکانې که بالران یې تیز بال کوي هغه ته خوشاله وي البته بیا دغه وروسته به ډېر نقصان لري چې سره فټنس هم لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بادران لرل او اوس چې دی صحنې نه ورک دي یوازنی علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نه و دا نه چې هغه نه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنی د وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تاسو چې فټنس لري کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په سلو ځنې سیالۍ ځکه چې سلو ځنې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې تاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړه وي هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کله تاسو ټیسټ لوبې وکړئ سلو ځنې لوبې وکړئ هغه تاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوي او دا اوسنی لوبغاړي تاسو شل ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ یو ګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشا هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړي چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادي رادیو لدې خبرونه سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او کولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب، زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده، زه باید په همدا روان شم. په دې کې باید دا بل سره نشي. اوس که مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي، نو دا د کرکټ سره بل شی نه یو کوي. زه دا وایم که چېرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شی راشي موضوع کې او د لارې لرې کړي، نو بیا به نه خپل هدف ته ورسېږي نه هغه بل شی چې تاسو لارې لرې کړي هغه ته به ورسېږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې، یو پاک هدف دې ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه په دزم په دې لاره کې ماته هر څه راځي، هر ځنډ راځي هغه به زه د مخه لرې کوم. دا د ما چې مخې تاسو ته وویل چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنډز وایي، تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلی دی، ویراټ کوهلی پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و، لوبې حیران راغې وایي دا زما ګول دی، داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه، البته په موضوع کې چې دی ځان ته پاکړه چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي، نو هدف باید کرکټ وسي، د کرکټ لپاره پلان دی، هغه پلان باندې روان وسي. دویمه خبره، تقلید باید ونکړي. دا خبره چې یو کس مغزو کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم، البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي. هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي، دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي، دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي. که چېرته ټول عمر انسان و چې زه دغه کس پسې ځم کامیابیږي نه، ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی، ذهنونه جدا دی، باډي جدا ده، سټرکچر جدا دی، پلانټ جدا دی، ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي موږ په افغانستان کې مولیدل چې غوښتل یې چې څوک نه بشي، څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبي ژوند زما نه بدل دی یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر ملاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه دی، چې زیات تقلید انسانو کې، باید خپل ځان وسي، خپل ځان وسه. صحیح ده ووایه چې غواړم کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم په همدغه سې باید زه هغه ته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم، ما به هېڅ هم د دې لار نه جدا نه کړي او زه خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
جهان میں سفر والا اس کے لاسلر مستاس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داس کا پختانہ میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا میں دوا سا خبر میں دوا پاکوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام درنا